السلام علیکم. ساعت افغانستان په وخت مسبخین 2 بجې شوې. نن د شنبه یا خالی ورځ د 1349 نوي کال د تلیا میزان د میاشتې 25 نیټه ده چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې له 18 نیټې سره سمون خوري. زه اجمل تورمان مو د ازادۍ راډیو په دغه ساعته پښتو خبرونه کې کوربه یم چې د تخنیک په چارو کې مې رامین کاکړ ملګرتیا کوي. په دې خبرونه کې د راپورونو په سر کې واورئ چې د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لومړی باید طالبان جګړه بند کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیز خبرونې هم درته خبرو، خو تر هر څه د مخه صفي الله ستانکزی او د افغانستان کورنۍ خبرونه.
السلام علیکم. د کورونی خبرونو سره کې د سولې علي شوراوي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لمړی باید جګړه بند شي. د ملي امنیت او مریاست وایي د حقانی شبکې پورې تړلې یو لس کسې ډلې په کندهار کې نیولې او د کابل کندهار لویه لار له یوې رئیس د مسافرینو تګ راتګ له جدي ستونزو سره مخ ده. د سولې علي شوراوي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید لومړی جګړه بند شي. د دې شورا د رهبری پلاوی یو غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل که جګړه بند شي په هغه صورت کې کېدای شي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا پیدا نشي او دا به د حکومت او طالبانو دواړو غوښتنه وي.
لا شرط لګول د خبرو د پیل لپاره په ځای قدم نه دی، بلکه چې خبرې پیل شي اطمینان او باور او پرمختګ وشي چې دلې شي چې دغه شرط نه بلکې په دې پروګرام کې یعنی دواړه خواوې شریکې شي.
طالبانو په دې وروستیو کې په یوې اعلامیه کې وویل چې جګړه به تر هغو پورې جاري ساتي تر څو چې بهرنیو پوځیانو افغانستان نه وي پرېښی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د حقانی شبکې پورې تړلې یوه ډله یې په کندهار کې نیولې ده. د دې ادارې په خبرپاڼه کې چې نن خبره شوه راغلي د لس کسیز ډله د کندهار ښار په اړوند سیمه کې د یو لړ خاصو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. د خبرپاڼې له مخې د دې لس کسیز ډلې مشر رحمت الله چې په ډنګر مشهور دی منلی چې په کندهار کې تروریستي فعالیتونه کول. د کابل کندهار په لویه لار کې له یوې اونۍ راهیسې د مسافرینو تګ راتګ له جدي ستونزو سره مخ دی. د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو استازي او مسافرین وایي چې د کابل کندهار په لویه لار د سالار، هفته سیاب، ششګاو او ځینو نورو سیمو کې وخت ناوخته وسلوال مخالفین راوځي او د موټرو د تګ راتګ مخه نیسي. د یو ترانسپورتي شرکت استازي احمدالله په دې اړه داسې وویل:
موږ مرشان د دې خوا سور واستو ولته دوه درې ځله لکه سالار او افتاسیا او ششکا او په دغه لکه کې مخالفین ته دولت ری او غوته اجازه نور کوي. کله چې بیا مخته ورسی الته بیا بعض واسطه پوستي او دغه اجازه نور کوي. نو د سپاری ډیر په بد حالات کې قرار لري.
امنیتي چارواکو تر اوسه پورې نه ده تایید کړی چې دغه لار دی لیوی نه راهیسې د مسافرینو پر مخ بندوي. د ولسی جرګې اداري پلاوین یو هم نن د جرګې ته نو ورغلی او عمومي غونډه ونه شوه. د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د جرګې د اداري پلاوی په دغه کار سخت انتقاد وکړ او ویل چې باید د جرګې مشران په یو وخت یا په سفر یا نورو کارونو بوخت نه وي. کارپوهان بیا د جرګې د مشرانو غیابت د خلکو په زیان بولي او وایي چې د خلکو استازي له مهمو دندو څخه پاتې راځي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کابل پوهنتون کې د ښځو د حقونو د بیلابیلو برخو د جندر په اړه د ماسترۍ پروګرام پیل کړی دی. دغه وزارت په یو بیان کې راغلی چې دا پروګرام نن د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند لخوا د کوریا هیواد په مرسته او د یو ان ډی پی په وړاندیز پرانیستل شو. د بیان له مخې د ماسترۍ په دغه پروګرام کې به د ښځو او نارینه وو ترمنځ د مساواتو د ساتلو یا جندر د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بندولو او بیلابیلو نورو برخو کې ښځینه محصلانې زده کړې وکړي. د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فری بازار در اوروی.
په ایران کې د شیعه مذهبو په یو جماعت کې د ډزو له کبله دوه تنه ووژل سوه. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا وایي په دې پیښه کې پرون د خوزستان ولایت په دیسفول شارګوټي کې پر شیعه عبادت کوونکو برید وسو. په برید کې دوه تنه ټپیان سوي هم دي. ظاهرا وسلوالو کسانو له یو موټر څخه داسې مهال پر عبادت کوونکو ډزې وکړې چې هغوی د عاشورا مراسم لمانځل. خوزستان د ایران په جنوب کې موقعیت لري او تر ډېره عرب نژادي سني اقلیتونه پکې ډېره دي. په وروستیو کلونو کې په دغه سیمه کې څو ځلې فرقه یي شخړې سوي دي. دغه راز د اکتوبر په سمایانه پرون په سعودي عربستان کې هم د عاشورا د لمانځلو پر مهال په سنی میشتو سیمو کې پر شیعه عبادت کوونکو برید سوی او 15 تنه وژل سوی دي. یوې توندلارې سنی ډلې د هغه برید مسؤلیت منلی و. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړي چې د ایران له لوري د بالستیک توغندیو د ازموینې مسله به له امنیت شورا سره شریکه کړي ځکه دغه توغندی دا وس لري چې اټومي وسلې ولېږي او دا د ملګرو ملتونو له بندیز څخه ښکارا سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په 10مه د منځني واټن توغندی چې د اټومي وسلې د انتقال وس لري وازمایه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامنتا پاور تیره ورځ وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1999 شمیرې له پریکړه لیکه ښکارا سرغړونه ده. د دې پریکړه لیک له مخې ایران باید داسې توغندي ازموینه ونه کړي. امریکا به په راتلونکو ورځو کې د امنیت شورا غی کمیټې ته چې د ایران بندیزونه څاري دا شکایت ورسوي او په مستقیم ډول به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړي. دغه لسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن د لومړي ځل لپاره تهران ته سفر وکړ ترڅو پر ایران ټینګار وکړي چې د جولای میاشتې د اټومي تړون له مخې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران د لس کلن تړون ایران اړ باسي چې اټومي پروګرام یې په سولهییزو اهدافو کې پاتې سي او له دغه هېواده غواړي چې د ډاډمنه کړي چې د وسلو د جوړېدو هڅه نه کوي او د نورو اهدافو تر څنګ به د ملګرو ملتونو څارونکي کولی سي په ایران کې د حساسو سیمو نظارت وکړي. شتاین مایر وویل اوس د بندیزونو د لرې کېدو د موافقې په بدل کې د ایران نوبت چې د تړون مادې عملي کړي. دغه لسته مده شتاین مایر پر ایران فشار راوړي چې د سوریې د اوږدمهالې جګړې لپاره سوله ییزه حل لاره ومومي. ایران او روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد تر ټولو مهم متحدین دي. عراقي ځواکونو د شیعه وسلوالو په مرسته د اسلامي دولت له ډلې د بغداد په شمال کې تېره ورځ د تیلو یوه تصفیه خانه ونیوله. د عراق پوځي چارواکي وایي د دغه هېواد امنیتي ځواکونو د بیجي د تیلو له تصفیه خانې د داعش ځواکونو وویستل. د چارواکو په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 داعش وسلوال وژل شوي او د دولت پلوه وسلوالو تلفات شپږو ته رسېږي. د بیجي ښار د بغداد شمال ته په 2.5 کیلومترۍ کې پروت دی چې تېر کال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیولی و. یو لوړ پوړي چینایي جنرال ویلي د چین په جنوبي اوبو کې د دغه هېواد لخوا جوړ شوي مصنوعي ټاپوګان د سیمه ییز ترانسپورت سره د مرستې هدف لري او په سیمه کې به د کښتۍ چلونې ازادي زیانمنه نه کړي. جنرال فن چانګ لنګ نن په پیکینګ کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې په دغو ټاپوګانو سره به موږ وتوانېږو د عامو خلکو لپاره لا ښه خدمات وړاندې کړو تر څو د چین په جنوبي اوبو کې د کښتۍ چلونې او تولیداتو سره مرسته وسي. د امریکا امیر البحر ګاري رافید په همدې کنفرانس کې طرفان وروسته په خبرو کې د همدې ټاپوګانو پر جوړولو انتقاد وکړ او وی ویل چې دا به د شک د لا ډېرېدو تر څنګ ناسمې محاسبې رامنځته کړي. چین د دغو ټاپوګانو په جوړولو سره بندرونه، فضایي حریم او نور خدمات ډېر کړي او ورسره اندېښنې هم راپورته شوي دي. متحده ایالات او نور هیوادونه وایي دا کار کولی سي په سیمه کې پوځي فعالیتونه ډېر او بې ثباتۍ رامنځته کړي. د رواني اونۍ په سر کې متحده ایالات ویلي وو چې کېدای سي خپلې کښتۍ د هغې جزیرې شاوخوا سیمو ته ولېږي چې چین یې د ملکیت ادعا کوي. او د روسیې دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره یې په سوریې کې د روسیې الوتکو په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. دا له هغه څو ساعته وروسته کېږي چې ترکیې یوه ناپېژنده بې پیلوټه الوتکه هغه وخت وویشته چې له سوریې څخه د ترکیې هوایي حریم ته ننوته. په همدې حال کې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف ویلي چې دوی به په استانبول کې د اکتوبر په 14مه له ترکیې چارواکو سره د خپلو الوتکو په اړه چې په سوریه کې دي سلا وکړي. د خبرونو پای
له خپل همکاران په مننه. تاسو ازادي رادیو لري. د سولې علي شورا وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره لومړی باید طالبان جګړه بند کړي.
د سولې پروسه چې پیل شي اطمینان او باور منځ ته راشي چې نور به جنگونه ورځ په ورځ قوي کیږي نه بلکې کنټرولېږي. به دا شرط به د افغانستان د خلکو او د طالبانو مشترک شرط وي چې هوایي قوتونو حضور ته ضرورت نشته. ده
د ولسی جرګې عمومي غونډه نن د دې جرګې د اداري پلاوي د غیابت لامل جوړ نشو. وکیلان وایي
متاسفانه د افغانستان په د اوسنی بحراني حالت کې تالار بندې د وکیلانو په مخ باندې که همچو مدیریت ادامه پیدا کړي د افغانستان په خیر باندې نه دی.
نور راپورونه هم شته او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د تاند څنګه ونیز خبرونه هم اوریدل شي چې نورګل شفق په دې اړه پوښتل دي.
د موټر چلونې پر مهال محافظتي پټۍ یا ایمینی کمربند تړئ.
دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې واوري. او ده هم د خبرونه لمړی موضوع د سولې علي شوراوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لمړی باید طالبان جګړه بند کړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي رادیو ته ویل چې که په افغانستان کې جګړه ختم شي نو نور به په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته اړتیا نه وي. هغه څه چې طالبانو د سولې د خبرو د پیلولو لپاره خپل اساسي شرط بللی دی. خو یو شمېر کارپوهان بیا د افغانستان د جګړې اصلي طرف پاکستان بولي، وایي چې پر دغه هیواد اوس نړیوال فشارونه او دا هیواد به اوس مجبوروي څو په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. قسیم سولمال د راپور جزئیات وړاندې کوي.
که چیرې په افغانستان کې جګړه بنده سي نو نور به په دغه هیواد کې د بهرنیو د پوځي حضور دوام ته اړتیا نه وي او د سولې ټینګښت ته به زمینه برابره سي. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات د دې مطلب په څرګندولو سره د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اوس هم د سولې خبرې یو مخ په ټپه نه دي درېدلې، بلکې غیر مستقیم اړیکې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره سته. ښاغلی وقات زیاته کړه چې د جګړې د بندیدو په صورت کې د بهرنۍ ځواکونو نشتون به د خلکو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ګډه غوښتنه وي.
د سولې پروسه چې پیل شي اطمینان او باور من سره شي چې نور به جنگونه ورځ په ورځ قوي کیږي نه، بلکې کنټرولېږي. به دا شرط به د افغانستان د خلکو او د طالبانو مشترک شرط وي چې هوایي قوتونو حضور ته ضرورت نشته.
طالبانو لدې مخکې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې سوله د بهرنیانو د حضور تر پای ته رسیدو وروسته امکان لري، خو چې زرګونه امریکایي ځواکونه به تر راتلونکو دوو نورو کلونو هم په افغانستان کې پاتې وي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو راتلونکی به څه وي؟ ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله په دې پورې تړلې ده چې وسلوال طالبان او د هغوی نور پلویان له افغان حکومت سره پر یوه سیاسي حل سلا وکړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چمتووالی وښود چې حکومت یې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړیتوب ته آماده دی. دغه هیواد له دې مخکې هم یو ځل د دواړو خواو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړې وه، خو دوهم پړاو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ له خبر سره سم وځندید. سپینه ماڼۍ هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول ټینګار کوي، وایي چې ولسمشر اوباما به امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په راتلونکي سفر کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد پر ونډې خبرې وکړي. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي چې نړیوالو فشارونو اوس پاکستان اړ کړی څو د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره اقدام وکړي. د چارو کارپوه محمد یونس فکر وایي همدا فشارونو د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره خوشبیني رامنځته کړې.
کچیر رښتیا هم څنګه چې وویل سل د اوباما په خبرو کې امریکا خپل سیاسي او اقتصادي فشار پر پاکستان ډېر کړي او پاکستان ډېر تاسو چې نور جګړه په منطقه کې په ګټه نه ده، زه فکر کوم د سولې خبرې به
خو د چارو بل کارپو او د پاکستان لپاره پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ځان د ګټې په لټه کې دی او د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ څرګندونې له امریکا څخه د امتیازونو د ترلاسه کولو په هدف وي. د حکومت سپارښتنه کوي چې باید د سولې په خبرو کې د پاکستان په ژمنه اکتفا ونه کړي، بلکې د نړۍ په مرسته دغه هیواد د سولې په بهیر کې همکاري ته مجبور کړي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د ولسی جرګې عمومي غونډه د جرګې د اداري پلاوي د غیابت لامل جوړ نه شو. د جرګې غړي ویل د جرګې رئیس استرالیا ته تللی، لومړی مرستیالی د ننګرهار په ولایت کې د داعش پر ضد د خلکو پر یو ځای کولو بوخت او دوهم مرستیالی مسکو ته تللی دی. دوی ویل د اداري پلاوي ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د دې لامل شو چې د شنبې په ورځ د دغه سي مهمې او قانوني ارګان جلسه دایره نه شي. کارپوهان وایي دا ډول اعمال د قانون پر وړاندې بې پروايي ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د هیواد په وسنیو حساسو سیاسي او امنیتی حالاتو کې چې ملت د ولسی جرګې بحثونو، مشورو او قانوني اقداماتو ته سترګې په لاره ده، د دې جرګې عمومي غونډه دایره نشوه. له قانون سره سم د ولسی جرګې عمومي غونډې د شنبې، دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې دایره او د هیواد مهمه موضوعګانې پکې مطرح کیږي. خو د شنبې په ورځ د اداري پلاوي د غیابت له امله د جرګې عمومي غونډه دایره نشوه. د ولسی جرګې یو شمیر غړو چې د عمومي جلسې په نیت د ملي شورا ودانۍ ته راغلي وو، وی ویل چې په رسمي ورځ د هیواد د یو مهم قانوني ورګان د دروازو تړل د قانون پر وړاندې بې پروايي ده. د جرګې غړي انجینر شیرولی وردک په دې اړه وویل:
متاسفانه د افغانستان په د اوسنی بحرانی حالت کې تالار بند دی، د وکیلانو په مخ باندې او دوی نشي کولی چې اظهار د نظر وکړي. زه فکر کوم چې دا په واضح طریقه باندې د افغانستان د ملت سره، د افغانستان د رایو سره، د افغانستان د امانت سره یوه لویه جفا ده. فکر کوم چې که همچو مدیریت ادامه پیدا کړي د افغانستان په خیر باندې نه دی، بلکې د افغانستان د رایو سره په واضح ټکو باندې بې وفایي ده.
د ولسی جرګې د معلوماتو له مخې د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په یو رسمي سفر استرالیا ته تللی. لومړی مرستیال ظاهر قدیر د ننګرهار په ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د خلکو په یو ځای کولو بوخت، او د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی مسکو ته تللی چې له روسي مقاماتو سره په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د یوې مؤثرې مبارزې په لارو چارو خبرې وکړي. د ولسی جرګې د کورنۍ اصولو له مخې د جرګې د رئیس په نشتون کې په ترتیب سره د جرګې لومړی او ورپسې دوهم مرستیال کولی شي چې غونډه دایره کړي، او چې په عین وخت کې درې واړه نه وي غونډه نه دایرېږي. کارپوهان وایي ولسی جرګه د حکومت تر ټولو ستر قانوني ورګان دی، او د مسؤلینو غیابت باید داسې تنظیم شي چې قانون او د ملت حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې د اداري پلاوي ترمنځ دا ډول ګډوډي د ملت په ګټه نه ده.
کوم لګښت مصرف چې کېږي دوی ماشین اخلي، د دې ګټه ولس ته نه رسېږي، دولت ته نه رسېږي. دوی خپلې دندې، خپل مسؤلیتونه چې کوم دي هغه په سمه توګه نه اجرا کوي. په عمومي توګه باندې داسې یوه اداره یا داسې یو سیستم چې په هغه کې هر څوک خپل مسؤلیت ومني، په دغه سفرونو کې که هغه بهرني سفرونه وي که هغه کورني سفرونه وي، په دې کې باید همغږي باید رامنځته شي.
کارپوهان له جمهور رئیس نه هیله کوي چې د قانون پلي کېدل دې په جدي توګه وساري. سربیره پر دې پخوا تر دې هم ډېر ځلې لیدل شوي چې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې یو لړ مهمې قانوني موضوعګانې د نصاب د نه بشپړېدو له امله له تصویبه پاتې شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
اوس هم اسدالله لودین ورو چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلي او مهم ټکي را سره شریکوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي عسکرو په اړه د باراک اوباما وروستۍ پریکړې او په دې اړه هیلو او اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د 15,500 امریکایي عسکرو پاتې کیدو ته ځینې خلک خوښ دي، خو ځینې بیا وایي کله چې یو نیم لک امریکایي عسکرو سوله ټینګه نه کړه نو 15,000 به څه وکړي. په سرمقاله کې راغلي اوس به د دې ځواب څوک ورکړي چې د امریکا له پوځي حضور سره سره ترهګر ونه ځپل شول، او که په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د اوسنیو فعالیتونو مخه ونه نیول شي بیا به یې ګواښ نړۍ ته متوجه شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغانستان ستونزه د بهرنیو ځواکونو کمیت نه، بلکې رښتینولي او صداقت حل کولی شي. جامعه باز رسپانی بیا خپل سرمقاله کې لیکلي چې امریکایان په افغانستان کې پاتې کیدونکي دي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل هغو کسانو ته یو ښه خبر دی چې له حکومت زړه توري شوي، د جګړې له لوګیو په تنګ شوي او بهرنیو هیوادونو ته په تېښته کې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي په تېرو 14 کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په اړه ځینې پوښتنې شته، او که دې پوښتنو ته ځواب ورنه کول شي د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به کوم درد دوا نه کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي امریکایي ځواکونه د خپلو هغو اهدافو لپاره پاتې کیږي چې د افغانستان پر زیان دي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر هغه خبرې هم راخیستل شوي چې ویلي دي موږ نه وځو، نشو کولای ووځو، که دا کار وکړو نو خپل لاسته راوړنې به مو په سین لاهو شي. د مطلب لیکوال ویلي د امنیتي سند له مخې امریکا باید د بهرني ګواښ په وړاندې د افغانستان دفاع وکړي، خو لیکوال ویلي د کندوز په جګړې او سرحدي سرغړونو کې امریکا خپل دا مسؤلیت نه دی ادا کړی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د امریکا لخوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه بریالۍ نه ده، او باید دغه جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي.
د د هلمند یو شمیر مدني فعالین وایي د ولسمشر لخوا د هلمند زون دپاره د تازه ټاکل شوي مسؤول پر مقررې دي د سره کتنه وشي. دوی وایي د دې ولایت امنیتي حالت ښه نه دی او د هغه د کابو کولو لپاره د وړ کسان په دنده وګمارل شي. دغه مدني فعالینو پر موجوده یو شمیر نظامي مسؤولینو هم تور پورې کړ چې د امنیتي ځواکونو رهبري نشي کولای، باید له دندو لرې شي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه زموږ همکار الیاس دای راکوي.
د هلمند اوسیدونکي وایي د مرکزي حکومت لخوا په امنیتي برخه کې د غیر مسلکي او بې کفایته مسؤولینو ګمارل په دې ولایت کې د ناامنیو د ډېرېدو باعث شوي دي. د هلمند یو شمېر مدني فعالینو د مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ځینو کلیدو او مهمو بستونو لپاره د افرادو د ټاکل کېدو پر مهال د دوی سره مشوره وکړي. دوی که څه هم د چانو یاد نه کړ، خو تورې پورې کړ چې د امنیتي ځواکونو ځینې مسؤولین په کار نه پوهېږي او په ځینو مواردو کې په فساد کې لاس لري. لیکوال او شونکی هغه احمد قریشی وایي د ملي یووالي حکومت مشرانو د ټاکنو پر مهال د خلکو سره د مشورې وعده کړې وه، خو اوس پر وعده نه درېږي او په خپل سر ورته غیر مسلکي کسان استوي.
تر بل هر ولایت هلمند ډیر زوریدلی دی او په هلمند کې ډیره سخته جګړه تیر شوې ده. د دې جګړې د اوږدېدو او د جګړې د تونتیا یو لامل دا و چې دلته اکثریت وخت مرکزی حکومت غیر مسلکي کسان په امنیتي برخو کې ګمارلي وو یا اوس هم ګمارل دي. نو په دې برخه کې چې څنګه افغان ولسمشر او د ملي والی حکومت دواړو مشرانو هلمندیانو یا په ټوله کې افغان ولس ته ژمنې ورکړې دي چې د خپلو کمپاینونو پاینونو پر مهال ویل چې د ملي مشارکت په توګه به هر چیرته چې ملي امنیتي ځواکونه مشران ټاکل کیږي له ولس مدني ټولنو او له مشرانو سره به مشوره کیږي. د هلمند امنیت لپاره مسلکي، شفاف او هغه کسان وټاکل سي چې له اصول سره سم هلمندیان ته مناسب او ګټور تمام سي.
د هلمند مدني فارون لخوا د خبرې وروسته لږ راپور تسوی دي چې د تیریونی د پنځمه په ورځ د ولس مشري مانی ته رسنی ته پاستول سي. خبر پانه کې دی واد د یو شمیر ځنوند لپاره د نو مسولین د ټاکل کېدو خبر ورکول شو او په دې کې د هلمند د 515 زون لپاره پاسوال اسمت الله دولزه چې څوکل وړاندې هم د هلمند د 200 زون مسؤل به ټاکل شوی. د هلمند د بیلابیلو مدني ټولنو مسؤلینو د پاسوال اسمت الله دولزه په ټاکل کېدو نه وکړه واغه د هلمند اوسنۍ امنیتي حالاتو لپاره وړ کسونه بلل.
د هلمند وضعیت ته په کتو سره په هلمند کې باید چې کمی مقرري په امنیتي برخه کې کیږي هغه باید ډیر د دقت څخه کار واخیستل شي. د مخکې هم دولتي په هلمند کې وظیفه اجرا کړې ده، د خپل وظیفه کې بریالي نه وو او بې کفایت دی.
هلمند ته رئیس جمهور غني هغه کسان را استوي چې هغه په هلمند کې یو ځله تجربه شوی. تاسو ته ډیره ښه معلومه ده چې اسمت الله دولت زه یو ځل دلته په هلمند کې د شپږم زون کمانډان بیخي هغه زون د بې توجهۍ د لاس څخه ګرځېدل کې له وسو دا چې اوس بیا راځي په بل داسې مهم بس کې مقرر کیږي. زه د دې پر ځای باندې چې خوشي وشیم خپل خپګان شیم.
د کانفرنس ګډونکوونکو پر اوسنیو ځینو دولتي مسؤلینو تور پر کړ چې په کار نه پوهېږي او امنیتي حالت ته د کتلو او پاملرنې په ځای په شخصي ګټو بختي. دوی د سرتیرو کړنې او قرباني هم وسایل چې په دې وروستیو کې د ځان څخه وړتیاوې ښودلې دي. دوی د دولتي مسؤلینو په خاص ډول د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې مهم بس دپاره وړ کس وټاکي او پر خپل دغه انتخاب د سره کتنه وکړي. محمد الیاس صاحب، د ازادۍ رادیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
خو تاسو د شیبه د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږ اساس. ازادۍ رادیو د حق کسانو په اړه تحقیقي راپور چمتو کړی دی چې د افغان امنیتي ځواکونو وسلې پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته قاچاقوي. د راپور موندنې ښیي چې دغه کسان په ولایتونو کې په سترو امنیتي پوستونو کې کار کوي چې پکې امنیت قمندانان او امنیتي ځواکونه شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت تر یو بریده دا خبره مني، خو د کورنیو چارو وزارت وایي خائنان په نظام کې ځای نه لري. قسیم سولمل په دې اړه بشپړ راپور چمتو کړی او راوړوي.
د هر ورځې په تیریدو سره د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړه تیزیږي او اړینه ده چې افغان ځواکونه کافي او مجهزې وسلې ولري. کله یوې خوا افغان حکومت دغه وسلو د ترلاسه کولو لپاره له سیمې نه نیولې تر لویدیځو هیوادونو پورې هڅې تیزې کړې، خو بل لور ته په افغانستان کې د وسلو خرڅلاو او قاچاق د ځینو امنیتي مسؤلینو په منځ کې په یو تود بازار بدل سوی دی. ننګرهار چې له پاکستان سره پر پوله پروت ولایت دی، دغلته د وسلو قاچاق تر ډیره احساسیږي. په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو ځینو مسؤولانو ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو زیري وسایل د دغه ولایت د ځینو امنیتي چارواکو لخوا د جګړې له ډګره راټولیږي، یا پاکستان ته قاچاقیږي، او یا هم په مستقیمه توګه د طالبانو لاسته لویږي. د دغه ولایت د پچیراګام په ولسوالۍ کې د ملي پولیسو یو مسؤول د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د دغه ولایت د امنیتي مسؤولانو د لاس لرلو خبره کوي.
ځینې دغه سرتیری او قماندانان مرمۍ راټولوي او په پچیر او ګام کې د باقی په نوم په یو دکاندار خرڅوي. دغه مرمۍ پاکستان ته قاچاق کیږي او بیرته د طالبانو لاس ته رسیږي. مونږ د جګړې په ډګر کې وږي جنگ کوو. یوه شپه ورځ مونږ وږي وو، هیڅوک نه پوښتي چې تاسو څه کوئ. زمونږ وسلې خرڅیږي. په وار وار مو د کورنیو چارو وزارت ته زنګونه وهلي، سو امنیتي مرستیال پرې خبر کړو، خو تر اوسه چا زمونږ پوښتنه نه ده کړې چې دلته څه تیریږي. لږ تر لږه یو پلاوی هم نه راستوي چې دا خاینان وپیژني.
دغه امنیتي مسؤول وایي د پچیرګام ولسوالۍ مخکینی جنایي امیر سبحان شاه چې اوس د لالپورې ولسوالۍ امنیه قمندان دی، د دولت له وسلوالو مخالفانو سره لاس لري او د امنیتي ځواکونو وسلې مخالفانو ته ورکوي. د همدرس وایي چې د بټیکوټ ولسوالۍ امنیه قمندان احمد شاه همت هم له وسلوالو مخالفانو سره اړیکه لري. د ملي اردو تجهیزات باقی په نوم پر یو دکاندار چې په خپله د طالبانو همکار دی خرڅوي، او دغه تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته رسیږي. د ملي اردو دغه مسؤول همداراز د پچیراګام د امنیه قمندانۍ د جنایي امیر ابراهیم زمری یادونه کوي چې دغلته د امنیتي ځواکونو اړوند خوراکي مواد او جنگي وسایل د ملا محمود په نوم د طالبانو پر یو قمندان خرڅوي.
دغلته قمندانان او امنیتي چارواکي په خپل له طالبانو سره لاس لري. یوې د پچیراګام امنیه قمندان احمد شاه همت او بلې د پچیراګام جنایي امیر محمد ابراهیم دی. له طالبانو سره لاس لري، تیل خوراکي مواد او د غوړو بشکې ورباندې خرڅوي. کله چې پر مجبوریت کې ژیرته وایي چې له پوستو څخه د باندې ووځي، حال دا چې هیڅ خبرې به هم نه وي. زموږ وسلې طالبانو ته ورکول کیږي په داسې حال کې چې موږ څومره د وسلو کمبود لرو. دوی په هر جرم کې لاس لري.
د همدغې سرچینې په خبره په ننګرهار کې د مرمیو پوچکونه د هغو امنیتي مسؤولانو لخوا چې له طالبانو سره لاس لري راټولیږي او پاکستان ته قاچاقیږي. د ځینو امنیتي سرتیرو په وینا دغه پوچکونه په پاکستان کې له سره په مرمیو بدلیږي او د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې ورکول کیږي. د ځینو امنیتي مسؤولانو په وینا چې موږ ورسره خبرې وکړې، له دغو پوچکونو په پاکستان کې بیرته مرمۍ جوړیږي او د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو لاسته لویږي. د امنیتي مسؤول همدرس وایي چې ان هغه ټانکونه چې د عملیاتو پر مهال یو څه خرابېږي، د همدغه ځینو قمندانانو لخوا پرزکیږي او پاکستان ته انتقالیږي. و موږ غوښتل د دغو ادعاو په اړه د لالپورې ولسوالۍ له امنیه قمندان سبحان شاه سره خبرې وکړو، خو بریالي نه سولو. د بټیکوټ ولسوالۍ امنیه قمندان احمد شاه همت موږ سره له خبرو کولو ډاډه وکړه، خو د پچیراګام ولسوالۍ جنایي امیر ابراهیم سمری له ازادي راډیو سره خبرو کې دا تورونه رد کړه.
دغلته کشفی ارګانو نسته. زه شخصا تخپل خپل وجدان ته پاک یم. که څوک را باندې کومه ادعا لري، ورته خو غواړی چې سند وړاندې کړي چې زه له مخالفانو سره لاس لرم او کنه. ورته کیسه راته په کابل کې د ملي اردو یو سرتیری هم وکړه. د دغه سرتیری په خبره امنیه قمندانان د پوځي عملیاتو پر مهال دوی مکلفوي چې مرمۍ مصرف کړي.
په خپل سترګو مو لیدل کله چې زموږ یو همکار وژل کیږي، اول یې وسله ترې اخیستل کیږي او مستقیما طالبان ته انتقالیږي. بیا وایي موږ ونه کړای شول چې سرتیری انتقال کړو او طالبانو یې وسلې واخیستې.
دغه سرتیری د خپل سترګو له لیدلې حاله عجیبه کیسه کوي. دغه سرتیری مکلف دی په مخامخ جګړو کې د مرمیو پوچکونه راټول کړي او امنیه قمندانانو ته یې وسپاري. دغه پوچکونه د همدې سرتیری په خبره په صندوقونو کې ځای پر ځای کیږي او پاکستان ته لیږل کیږي. د دې ترڅنګ هر سرتیری مکلف دی چې د ورځې 200 تر 0 مرمۍ فایر کړي، ځکه دوی ته ویل کیږي چې دغه مرمۍ د مصرفېدو راپور دولت ته ورکوي. حال دا چې دوی ته ویل کیږي تر هغه چې طالبان د دوی پر پوستو حمله ونه کړي، د فایر کولو حق نه لري. د ملي اردو دغه سرتیری کیسه کوي چې کله ناکله د لوږې په خاطر آن مجبور سوی څو وچه ډوډۍ په اوبو کې لنده کړي او وی خوري.
د عملیاتو پر مهال په غره کې بند پاتې شوي وو. ټول هلکانو تیل او اوبو بیل کړل او و مسکل. که مو سر هم ولاړ شي له خپل ناموسه دفاع کوو. آیا موږ د انسان اولاد نه یو؟ ولې دولت خپل دښمنان نه پیژني؟ اردو ډېرې بدبختۍ لري. درې میاشتې کېږي چې خپلې تنخواوې مون نه دي اخیستې. زموږ کارتونه اخیستل کېږي، سو سرتیری ونه تختی. زموږ دوی ټولې د ذوالفقار عملیاتو ته واستول. رسنۍ په جریان کې وي چې یوازې د یوې ټولې اتیا کسان وو چې ټول شهیدان شوه. له دوو ټولیو څخه شل کسان ژوندي راووتل. ولې شهیدان کېږي؟ ځکه چې تجهیزات نه وي راسره.
په هلمند کې چیرې چې اوسیدونکي له څه باندې لسو کلونو راهیسې د جګړو شهیدان دي، په وار وار کلي او ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې.
بله قدرمن اوریدونکو، دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. صفی الله سرګدې استودیو ته راغلې ده د مهمو خبرونو سر ټکی بل تاسو سره شریک کی، ورپسې به نجيبه زمان تاسو ته اقتصادي خبرونه درواوري.
د سولې علي شوراوي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لومړی باید جګړه بند شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د حقانی شبکې پورې تړلې یوه لس کسیزه ډله یې د کندهار په اړوند سیمه کې نیولې ده. د کابل کندهار په لویې لار کې له یوې اونۍ راهیسې د مسافرینو تګ راتګ له ستونزو سره مخ دی. د ایران په خوزستان ولایت کې پرون د عاشورا مراسمو د لمانځنې پر مهال د شیعه مذهب په یو جومات کې پرې وده عبادت کوونکو ډزې شوي، دوه تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. او د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن د لومړي ځل لپاره تهران ته سفر وکړ ترڅو پر ایران ټینګار وکړي چې د جولای میاشتې د اټومي تړون له مخې خپل مکلفیتونه ترسره کړي.
د سوداګرۍ او صنایع وزیر د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر شاغلی همایون رسا دغه موضوع تاجکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال له تاجکستاني چارواکو سره مطرح کړې ده.
څنګه مونږ کولی شو چې په اقتصادي صادراتو، وارداتو او د پانګونې په برخه کې له یو بل سره همکاري وکړو؟ دغه ډول سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د لا زیاتو اسانتیاو د رامنځته کېدو لامل ګرځي.
د شاغلی قوقندی په خبره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر تاجکستان ته د متشبثینو لپاره د کارمندنې د نړیوالې ورځې په کلیز کې د ګډون لپاره سفر کړی وو. د شاغلی قوقندی په خبره دغه ډول غونډې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو اړیکو د جوړېدو او د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په هدف ترسره کیږي. بهرنیو هیوادونو ته د قرقل پوستونو د صادراتو کچه سش کال کم شوې ده. په بلخ ولایت کې د قرقل د صادراتو د انسټیټیوټ چارواکي وایي چې د قرقل پوستکي صادرات 50% کم شوي دي. دین محمد نوریپور د بلخ د قرقل د صادراتو د ادارې مشر ازادي راډیو ته ویل تیر کلونه به هر کال 1500 د قرقل پوستونه اروپایي او آسیایي هیوادونو ته صادرېدل، خو اوس په نړیوالو بازارونو کې د قرقل پوستونو ته د تقاضا د کمیدو له امله د دغه پوستونو د صادراتو کچه 250,000 ته راټیټه شوې ده. د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه د قرقل پوستونه فنلند، چین، ازبکستان او روسیه ته صادرېږي. چارواکي وایي چې له بلې خوا ناامنۍ هم د قرقل د پوستونو پر پروسس او بسته‌بندۍ منفي اغېز کړی دی. او د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې کچیرې په هیواد کې کرنیز ځمکو ته پاموسی او د کرنې سیستم مدرن او میکانیزه سي، نو د افغانستان ملي تولید به ورسره دوه برابره لوړ سي. د دغو خونو د بهرنی اړیکو مسول ازرخ شافیزی وایي د نورو ځمکو ترڅنګ 3.9 هکتاره دولتي ځمکه اوس هم شاړه ده او اړوند ادارې باید ورته منظم پروګرام جوړ او د خصوصي سکتور په مرسته حاصل خیز کړي. شاغلی حافظی وایي که څه هم افغانستان کرنیز هیواد دی، خو هر ورځ له بهرنیو هیوادونو څخه په خوراکي موادو بار سلګونه لاري افغانستان ته راځي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 35 افغاني 45 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 10 پوله، یو یورو 2 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 10 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 514 افغاني.
او اوس هم دوه اونیزې خپرونې حقیقت څه دی او تاندې څانګې. لومړی حقیقت څه دی؟ له ملتیا مو مننه کوم.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. زه صفي الله ستانک زیم. په دغه پروگرام کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس الحاج فضل هادي مسلمي عرض موږ میلمه ده. ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړئ.
شکر ستاسو دوست
کوروده. د افغانستان مشرانو جرګه بالخصوص تاسو د دغه جرګې د پراس کې د افغان حکومت اعظم ویرادت څنګه ګورئ د مخالفینو په لمنځه وړلو کې؟
ملاحظه خوب هر وخت ولې ونه شو ولې وشو دا یو بیل سوال ده. خو اعظم زما په نظر باندې شته، ښه پوره شته. تا چې توانایي کمزوري ده او موږ سره چې هغه څوک چې موږ سره ژمنې کړي دي چې موږ به د دښمن په وړاندې تاسو سره یو، یا به مشوره درکوو یا به فزیکي عمل کوو ستاسو په غوښتنه، نو هغوی پورې څاړه لري زموږ د اعظم د پیاوړي کولو قوي کولو چې هغه ناټو او امریکا ده. خلاصه ووایم چې مشکلات به وي، ستونزې به وي، خو د سربازانو او د مصرف او اعظم د سټایل ورلد
په شمال کې نام نه پدې ورسته کې لکه زیات شوي. تاسو څه فکر کوئ؟ روسیه ویلي چې کچيري افغانانو سره موافق وي د همدغه مخالفینو په لمنځوړلو کې به دوی هوایي عملیات کوي، یعنی د روسیې هوایي پوز برازي او دلته عملیات کوي. تاسو له دې خبرې سره څومره موافق او یا مخالف یاست؟
د روسیې همدردي د سټایل ده، د دې په خاطر چې د افغانانو سره همکاري کوي. دانو د افغانستان حکومت پورې لري چې دوی د روسیې پیشنهاد یا دوی پیشنهاد کړی، روسیې پیشنهاد کړی، د پیشنهاد په کوم نظر ګوري او تصمیم به د افغانستان پارلمان نیسي. نو بیا چې کله پارلمان ته راغله زموږ رایه یوه ده، بیا په هغې وخت کې به وګورو چې څه کېږي. خو دفتن زه د پارلمان په نمایندګۍ نه، د خپل مجلس د ریاست رئیس په نمایندګۍ نه، ځکه زه هغه وخت کې د مجلس تصویب باید اعلان کړم، خو د خپل ځان په نمایندګۍ دا وایم چې دوه قطبه په افغانستان کې ځای کول لا د افغانستان د خلکو د وژلو لپاره یوه زمینه برابرېږي، خو هغه هم ضد و نقیص، ځکه هغه امریکا او ناټو د روسیې سره مخالفت کوي. زه خپله شخصا په دغه حالت کې د روسیې د هوایي یا د زمینی عملیاتو لپاره چې په شمال کې وکړي یا په افغانستان کې وکړي دغه نه یم، دا طرفدار نه یم. او په یو ګوښه د افغانستان کې چې دوی تشویقوي او دغه مخالفت کوي بیا بیخي نه.
په داسې حال کې چې جګړې هم روانې دي، د سولې پروسه هم تقریبا له څه وخته راهیسې ځنډېدلې ده. کسان چې لومړی دور خبرې ډېرې کامیابې وبلل شوې، بیا خبرې وځنډېدلې، ستاسو په نظر کې دا خبرې بهتر رابرسېره شي، څومره به ګټه وکړي، او د سولې پروسه ستاسو په نظر په دغسې یو حالت کې باید څنګه وي؟
سوله یو خداوندی او خدای حکم ده، او هر مسلمان باید دې عقیده ولري چې صلح لاره غوړې. موږ په خوام د افغانستان حکومت نه غوښتنم دا و چې صلح لاره د قوت نه غوړې، خپل مخالف پر دغه حد مجبور کړي چې هغه د صلح غلطه ته وکړي. تاسو ورته لبای کوی دا زموږ د کډیسه وخت هم خبره مو وسم ده، او تاسو که صلح غلطه کوي او هغه تشویقی په دې باندې نورم خپل جبر او ظلم ته او ناروا او ته دوام ورکړي، دا غولول دي ځان. نو زموږ د لید هماغه ده چې صلح کیږي د یو قوت له مخې نه وشي، او د یو مجبوریت له مخې نه وشي چې مخالفین مجبور شي. په دې رابطه موږ د صلح حمایت کوو. اوس خو د افغانستان حکومت یو دریز داسې غوره کړی چې موږ د پاکستان سره وای د اول خپل دریز معلوم کړو بیا سوله وکړو. دا هم خبر ده موږ د حمایت کړی پخوا، او هغه دریز چې دوی د شاشې د پیښنه وروسته غوره کلکه حمایت کړو، وبګورو چې پاکستان د دوی یا افغانستان حکومت څومره پیشرفت دی رابطه کړی. خو زما بیا هم دریز ده چې صلح تش په نامه صلح، او د جنګ په جریان کې صلح، او د دوی د خلکو د وژلو په د پاره صلح دا مناسب نه بولم. تر هغه حد از د صلح خبرو ته یقیني ما ورسره موافقم چې قابل لوري مجبور شي وایي چې صلح کوم، بیا نو د افغانستان حکومت مکلف ته شرانم چې د صلح غږو کې وایي چې سید راځي تاسو شرایط څه دي په کوم شکل سره کېنه چې صلح
د دې لپاره چې شاوخوا څلور لکه افغان پوځیان وتوانیږي د یو لسګونه زره یو کو ویل شو اتیا زره او یا زره مخالفینو په وړاندې په ډیره غټه پیمانه بریا ترلاسه کړي، افغانان باید څوک ستاسو توصیه څه دورته؟
زمون افغان ځواکونه د ستایلو دي، د یو حقیقت هر ورځ میړانه کوي، قربانی ورکوي، او په قربانی ترڅنګ دوی هم اولاد لري، هم رور لري، هم خور لري. هر ورځ لسګونو شهدا زمونږ مختلفو مناطقو د افغانستان ته دغه مصالحه خو نه زی دا باید وستایو. دغه شهدا زمونږ افتخارات دي، زمونږ قدر ور دي. دا که مخالفین لزره دی که 15 دی که 60 دی دا خو افغانی تعداد ده، شاید دینم کمی. مونږ باید د سیمې پر اړه فکر وکړو چې دلته مونږ یوازې د مخالف سره مصالح جنگ کې ښکیل نه یو، د سیمې د استخباراتو او د منطقې بالخصوص د همسایګانو د استخباراتو په جنگ کې ښکیل یو، د دوی سره مو جنگ ده. که د چین جنگ مثال راواخلو، دغسې جنګونه که شروع شي خو ښه خبره ده چې ساحه معلومه وي، منطقه معلومه وي او سړی جنگ کوي. یره د هغسې جنگ نه ده چې ستا په قواره او زما په لباس راځي او دلته د شاشهید غوندې پیښې یا د پکتیکا د والیبال د میدان غوندې پیښې مخې ته راوړي، یا د ننګرهار پیښې مخې ته راوړي، یا د مزار پیښې مخې ته راوړي، یا د مختلفو ولایتو کښې دا شوي دي، په مسجدونو وادیرو کې جنازو کې پیښې مخې ته راوړي. دا دغه د تشویش وړ دي او د مخالفت وړ دي. زمون بس دانه ده چې مونږ زمون قوتونه د دغه لزر شل زره نفر په وړاندې پیداغه نه لري، د مقاومت حوصله نه لري. اصلي خبره دا ده چې زمون قوتونه دې تر څنګ چې مسلح قوتونه مو پیاوړي دي، ژمن دي د افغانستان دفاع لپاره، دوی د یو قانون لپاره پابند دي. عدالت باید پلی، د دوی لخوا ظلم باید ونه شي. هر څوک چې ونیول شي هغه باید څارنوالۍ او محکمې ته معرفي شي او د دوی په وړاندې باید محکمه تصمیم ونیسي. زمون مخالف محکمه هم د خپل معاشې په واک کې ده، تصمیم هم د خپل سرنوال د خپل معاشې او د ګوتې په واک کې ده. هر هغه ناروا عمل چې کوي هغه کوي، نو هلته ترسو حرس مداخله کېږي، مخې ته راځي او د ولسونو په منځ کې هېره مخې ته راځي. نو زمونږ پیام ولسونو ته دا ده چې د خپل ځان د خلاصون په خاطر باندې، د خپل ملت د خلاصون په خاطر باندې هم مخالفینو ته ځای مه ورکوئ، هم د خپل مسلح قوه په څنګ کې ودرېږي، د خپلو اولادونو نه دفاع وکړي، د خپلو بچو نه دفاع وکړي.
په حکومت کې د یوې مخالف ډلې یا مخالف لاس د شتون خبرې هم کېږي. محترم استاد سیاف هم ځینې څرګندونې په دې اړه کړې دي، ځینو نورو مشرانو هم خپلې ملاحظې درلودې په دغې برخه کې. ستاسو په نظر حکومت ولې د دغې ډلې د پیژندلو لپاره چې اکثرا د مخالفتونو لپاره زمینې برابروي ولې څه کار نه کوي؟
حکومت بد کوي یا نه کوي، د هغوی مسؤلیت ده. مونږ وایو چې دلته څه خلک موجود دي چې هغوی مخالفین تشویقوي، د مخالفینو لپاره تبلیغ کوي، مخالفینو لپاره زمینې برابروي په مختلفو ښارونو او بالخصوص په کابل کې، او د دې نه هیره لرو. خدای ناخواسته دا مو مخکې پیشبیني کړې وه چې دغسې یو حالت مخته رانه شي، په ځای دې چې دلته یو مقاومت شروع شي، هر کور او کلي نه ستا په خلاف مقاومت شروع شي، هغه د سکندوس کې ثابته شو چې همدغسې یو حالت غوره شو. مونږ حکومت نه غوښتنه هم دا ده چې هغه خلک چې د ملا عمر جنازې کولې، د ملا عمر پاتحې اخیستې، د طالب یا د مخالفینو په ځای دې چې د شاه شهید خلکو سره خواخوږي وکړي، د طالب او د مخالف سره خواخوږي کوي، په ځای دې چې هغه څوک چې په انتحار او انفجار کې په مساجد او نورو اما زینو کی قربانی ورکړی دا وسره خو دیو کی د مخالفین سره خو کی د نیو پوختی د یو پلټی او دوی تعقیب لاندې ونیس. دوی څه کی په کابل کې د صد پر راغلی دي چې دا پنځو ستون چې اوس نه وایي ریواټ شوی په مطبوعاتو کې دا معلوم شي. زمون غوښتنه په خوند حکومت ته دا اوس هم ده، دا نو د حکومت مسولیت او مخالفت. او استاد سلام ورته ویلي دي که تاسو معلومات نه لرئ، معلومات هم سره شریکو. د بیلګې په توګه زه غواړم یو مثال درته وایم. کله چې استاد سیف د مسعود کلیزه کې بیان درلود، نو هلته یې ویل چې که ملا عمر مونږ وژلی نه ده نو مقصر یو د شریعت د نگاه په یو امیر یا یو رهبر چې موجود دی، کدوم رهبر وجود ناقص ده؟ د شریعت له ادرس نه خبرې کړې، دین د ادرس نه خبرې کړې، د حدیث او د قرآن د ادرس نه خبره کړې. مقابل کې طالبانو پخوانی وزیر او چې اوس د سولې پروسې سره ملګری شوی یا د سولې شورا غړی هم دی نه ده، خو پار پروسه چې تر هغه 2000 معاش لري، دلته لس دولس نفر محافظین هم لري د خلمدین په نوم. د مطبوعاتو سره خبرې وکړې چې که ملا عمر دوی نه ده وژلی، خو انشاءالله طالبان به دوی ووژني او دلته 2000 معاش هم اخلي. دا یو بیلګه ده. نو او مونږ نه دي ویلي، مطبوعاتو سره خبرې کړي دي، مطبوعاتو دا خبره را افشا کړي. نو بس دا ده چې مونږ نه وایو چې قلمدین شاید د مخالفینو سره لاس لري، دی شاید آگاهي هم دغونه وي. زه نه غواړم چې نور د هغه په حریم باندې تعرض وکړم. خو په هر صورت یو پلټنه خو باید وشي، یو تحقیق باید وشي چې وروره په کوم ادرس ملا عمر یا د طالبانو ګرو هغه ګرو ده چې زما بیگونه 2-3 نفر په شهید کړه، شهید کړه، او هر کال او هر ورځ زه د دوی نه رنګ لرم په مختلفو ولایتو کې، بلخصوص هم د کابل پیښې په دې کې مونږ راوژنې. نو ته په کوم شکل د سره خواخوږي لري؟
ورسته پوښتنه ستاسو ځینې کېدای شي فکري مخالفین ورته وایي په ټولنیزو شبکو کې
ستاسو پاره ځینې دعاګانې کوي، ځینې تورونه پوري کوي. مثلا دوی مثالونه راوړي دي چې ستاسو په زور باندې، ستاسو په واسطه باندې ځینې کسان په ګمرک کې ګمارل شوي دي، ځینې کسان مثلا په ترازوګانو دغو کې دوی لاس لري د تناش ترازو کې، او ستاسو په اړه تور پورې کړی دی چې مثلا د ځینو ځمکو په نیولو کې ستاسو لاس لري. دغو سپیناوی څنګه کوي تاسو؟
دا خو د خلکو تبلیغ ده. زه اول خو درده وم د تڅنګ دا وایم چې هر هغه څوک چې زما د کورنۍ او زما د خاندان پورې تعلق لري، دا چې نشته په حکومت کې یا په دغه ګمرکات او دې شیانو کې دا بل سوال ده، خو کوي پروا یې نه لرم، حمایت یې کوم. د یو افغان په صفت دا دوی حق ده او باید او کوشش باید نه ایسته وکړم چې مقرر شي. ځکه زه په دې عقیده یم چې مونږ باید عدالت نظر کې ونیسو. که زما د کورنۍ یو کس یو فرد هغه تعلیم ولري او هغه خواري کړي او یو ځای ته د افغانستان د قوانینو او د مقررې له مخې نه مامور مقرریږي او دای معنی ګرځي چې زه مسلم د مسلم یار راغلی یا خپل یا دوست یا ترزو یا ورور یم، هم ظلم ده او هم ناروا ده، او د دې ممانعت لپاره به زه سپر شم، دا کار به ونه شم، څوک رانه ونه شي، ځکه دا باید ونه شي. او زه د دې طرفدار نه یم چې زه د چا په سر باندې زما کورنۍ سړی د چا په سر ظلم وکړي او هغه ناروا ماموریت واخیستل کېږي. د رقابت له مخې ناراضي او هغه اصول پلي کېږي، نو د دې طرفدار نه یم چې زه د دې معنی شم او د هغه ځوان دروش مخدی ونیسم چې هغه زما د کورنۍ په تعلق لري، څه چې زه د مشرانو جرګې رئیس یم او د مدد مسلم یادار ده، دا درست عمل نه ده، د دې مخالفی. خو په ګمرک څوک نه لرم د مامور په صفت، یو څوک زما د کورنۍ نه، د مفرزې د پولیسو قومندانو هغه ترې څلور میاشتې کېږي چې لرې شوی ده، لرې نه بلکې هغه مونږ همدغسې کیسې چې مونږ راغوښتې د مرکز ته، اوس مرکز کې خپله مو راغوښتې. د غصب په رابطه یا د نورو مشکلاتو په رابطه قطعا هېڅ شی وجود نه لري او نه داسې څه شته. بس افغانستان ده او په افغانستان کې د ورور شو که د یو ځوان په صفت باندې، اصلي مشکل زما دا ده چې زه د یو ځوان په صفت باندې زه یو عادي مجاهد یم. کله چې زه ډی ډی آر شوم زما وظیفه او زما مشکل دغه دا و چې زه د یو عادي جرقې معاونوم، او په هغه شکل باندې په ننګرهار کې ما ژوند نه و ترسره کړی، په خپل محل او ولایت کې مې ژوند ترسره کړی و چې هماغه خپل مربوط خلک زما سره ده. خو زما دغه روش ام افغانستان ته بعضې سیاسینو ته درد سر ده، هم په سیاست ده کې ننګرهار متاسفانه دا سالمه لار نه ده. مونږ باید په مشترکه توګه د خپلې منطقې او د خپل ملک لپاره کار وکړو. ته د ټیم ملګري یا خپلو خپلوان یا هغه څوک چې د چا سره همکاري دا مقرریدل ظلمي، نو ولې ډاکټر اشرف غني او ډاکټر عبدالله دا 50-50% نظام سره تقسیم کړو؟ دا عدالت چې دغه خلک چې تاسو یې مجبور کړي او ما نه پیسوال وکړي، دا عدالت ولې دغه ځوانان نه کوي چې د جمهور او اشرف غني نه وکړي؟ او تاسو بېګا د دوی والیان ولیدل چې مقرر شو اکثریت د یو والي نه غیر چې یوه ملي څېره وه، څه د نورې اکثریت په ولسي ډګر کې وکیلانو، خو کم یوې د کم ګروپ او کم سړي پورې تعلق نه درلود. تاسو خپله قضاوت.
بله، د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس الحاج فضل هادي مسلم یار کورودان چې د حقیقت څه دی په دغه پروګرام کې موږ سره خبرې وکړي. کورودان
ترشنه آسمان لاندی.
در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
لدرو تر څلورو بجو لامنیتی زواکنو څخه د دینی آلمانو د ملاتړ اهمیت،
و ساعت 4 تا 5 در مورد تأثیرات دوام حضور نیروهای امریکایی در افغانستان.
دا خبرونه هر شنبه د مازیګر لدرو تر 5 بجو خپریشی.
زیر آسمان کبود.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د موټر چلونې پر مهال محافظتي پټۍ یا ایمینی کمربند تړئ.
سی وی تړو غږ د پسکې د خلک ستاسو څخه جرمنی نه دستا کمربند چولې
ډیر کم دا کمربند نه استفاده کوم.
بله، کمربند تړم.
کوم موټر
موټروان یا ډرایور چې د موټر چلونې په وخت موبایل کاروي لڅور خطرونو سره مخ کیدلی شي.
ما تخپل اورا زنګ دا غیز ما وختل چې ټلیفون شماره وګورم، زه ټلیفون شماره د چا ده او لمانه موټر ټکر سره بل موټر سره رانه ولګیده.
دا څه پنانه نه تاندې څنګه کی اورې دوستانو؟ زه نورګل شفق یم. ملګرو، په افغانستان کې د موټر چلونې قانوني لیسنس هغه وخت یو چاته ورکول کیږي چې ترافیکي قوانین زده کړي او لازمیانې بریالی راوځي. په کابل کې د ترافیکو مدیریت ته ګڼ ځوانان د موټر چلونې د لیسنس اخیستلو لپاره ورځي او څو ورځې د ترافیکي قوانینو په درسي ټولګي کې ګډون کوي، چیرې چې دوی ته سپینګیرو، سپینسرو، ماشومانو او نورو اړو کسانو سره د مرستې کولو په څیر د اخلاقي نصیحتونو تر څنګ دا لارښوونې هم کیږي چې که ترافیکي قوانین پر ځان عملی کړي نو هم به ځان وژغوري او هم نور. په کومه ورځ چې زه د ادارې ته په مرکې پسې ورغلم نو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسدالله ناستو کسانو ته د موټر چلونې پر مهال د محافظتي کمربند تړلو او د موبایل د نه کارولو د ګټو په اړه خبرې کولې. خو څه وایي چې یار لکوڅې تیر کړه رنګ یې هیر کړه. ځینې ښایي دا خبرې داسې اوري دوستانو چې په یوه غوږ یې واوره او په بلې بیرته وباسه، ځکه خو اکثره موټر چلونکي لیدل کیږي چې د موټر چلونې پر مهال یې موبایل غوږ ته نیولی او محافظتي کمربند هم نه دی تړلی. حبیب الله هغه ځوان دی چې یو ځل یې د همدې کمربند د نه تړلو له کبله ډېر ضرر لیدلی، خو بیا هم د محافظتي کمربند په تړلو شرمیږي. ولې؟
سالنگ کے موٹر راکتا کدم سالنگ نے وینو موٹر سر ہم ٹکر وکو ما موٹر فلنکو چو سکل ما ٹکر وکو نو دے سدا د ضربے زل مخ ششینان باہر واچ ولما ہم دے ضربے لیلا تا ما سر اوز ما دے ملا تیر او باز زینم نور لگ لگ پھکشی وی او سی وی تڑو غاگ دپ سے کئی دا خلق صدا قص جرمنی نے دستا کمر بند چا ولے دا دے زای کدا غاگ نے مون بند کری
یعنی وای چت جان کار کوي
خارجیانو سٹائل کئی دا سٹائل د خارجیانو دا افغان ستانه د خارج نه د کمر بند چي
او د افغانستان کې بل مشکل هم دی چې د مخ کې سیټ کې دوه کس کینوي، نو چې دوه کس کینوي یو پټه بچنګ دوه کس وتړي کسنګ
دا ډیر زیات مشکل ده صاحب. دوه کس کینې باز او خاطر کې هتا درې کس موږ خپل مې درې شي درې کس هم کینې
یا کله کله ډرایور سره یو بل کس
هم نه هم ډرایور سره صاحب نه سه مخ تم سره ورسه شاتم سره ورسه د ټیکسي موټر کې دا ډیر زیات مشکل دي.
له دغه ځوانانو به هم واورو دوستانو چې دوی د موټر چلونې پر مهال محافظتي کمر بند تړي او کنه.
موټر ته خو ډیر ناست یم، خپل میم نه دی تړلې، رښتیا وایم دروغ به پکې نه وایو. او ملګری مې اکثره چې کله موټر ته کینی او کمربند نه دی تړلی او داسې یو نیم کو ګورم هغه دغسې خلک چې اروپا نه راغلي نو هغه کسان مې لیدلي چې کمربند تړلی، نور کسان زه نه ګورم چې په دې کار کې چا کمربند تړلی.
نوم مې محمد صابر ده، دوه کاله کېږي چې ډریوري مې زده کړې ده او ډریوري کوم په کابل ښار کې. بله کمربند تړم، کمربند د ښېګڼې لري چې سړی نه پرېږدي چې ډېر ژوبل شي.
ابراهیم ایمان یم، او ما موټر زده ده، زه خپله ډریوري کوم چې کله خپل وطن طرف خوست طرف ځم بیا کله وارې تړم، ډېر کم دغه کمربند نه استفاده کوم.
ولی اولاد کاپیسا دی ملګرو چې له خپلې وظیفې وزګار شي نو ټیکسي چلوي. دی وایي چې زه خپلو سورلیو ته هم وایم چې کمربند وتړي او څوک چې ترافیکي قوانین نه مراتوي جګر خونه کیږم. خو دی فکر کوي چې د موټر چلونې پر حال کمربند یوازې په لارې سفر کې باید وتړل شي.
اشاره ترافیکی او کوم ځای ودرېږم او قانوني ترافیکی مثلا ټول مراتم، خو نور کسان نه مراتي کله کله خپل جګر خونه کیږم.
او دغه ایمنی کمربند څنګه تړي کنه؟
ولا کله چې خپل کابیسا د زم دلته نږدې چې زم دی خو خن نه تړم، چې کله هغه کابیسا لری دا کمربند په خپل ایمنی تړم. او کوم نور څوک چې دغه اختر مو کتلم سیټیول کې راته دوه ځل مرته ویل چې کمربند تړه، هغه وایي څه ګډه لري دا، ما وایي دا ډیر ضرور ده زمونږ ژوند ته ګټه رسوي.
خو ولی الله خان د ترافیکی قوانینو لمخې د موټر له چلانولو وروسته او د ګیر تر بدلولو یا له حرکت کولو هتا مخکې باید کمربند وتړل شي. خنو اوس راځي د پکتیا اوسیدونکو مصطفی او د خوست ولایت لا ابراهیم د دوی د سترګو حالو پوښتو چې چا د موټر چلولو په وخت ایمنی یا محافظتي کمربند نه وتړلې او لڅ وړ مشکل سره مخ شول.
زمون خپلوان واغوي واده وو، نو دوه کسان بازار ته تللی واغې نه واپس را روان، بریک هم کار نه وکړې، نو کمربندونه نه وتړلې، نو دی وخت کې ګوري چې موټر دی ونی سره ټکر کړو موټر دی ونی سره ټکر کړو نو په شیشې دی باندې وسته دی مخ ته شیشې باندې چې وسته او دغه شیشې دغه دی مارې یو څنګ تیواله او دغه دی غاړی یو څنګ تیواله اخیری دلته کابل ته ابن سینا شپخانی تر ورسو په دغه ځای کې پروت او یو مېش د خبرې نشو کوله
یو ځوان موټر ټکر کړو نو د کمربند نه وتړلې دی د شیشې سره د سر لګیدلې او بیا څور از په شپخانه کې وکنه به حاله او کومات
همزولو د کابل د ترافیک مدیر مل پاسوال اسد الله ګیلمن دی او وایي چې دوی د ترافیکی قوانینو په درسي ټولګیو کې ځوانان د محافظتي کمربند د تړلو په ګټو پوهوي خو په واټنونو کې هم دغه روزل شوي ډرایوران بیا هم دا قانون پر ځان نه عملي کوي او یا یوازې هغه وخت کمربند تړي چې ترافیک وویني دی وایي په ترافیکی پیښو کې د تلفاتو د ډیروالي یو لوی علت د دغو کمربندونو نه تړل دي ښاغلی اسد الله د موټروانۍ پر مهال د محافظتي کمربند د تړلو ګټه راخی
کسو کمربند مون لري یا واده سامان سترازی ډریور یا د شیشې نه غورځيږي یا د دروازې نه حتمن مړ کیږي او که کمربند یې منیب لري د دې حفاظت کې د محافظت کې دا ډریور نه پریدي چې د شیشې نه غورځيږي او یا د دروازې نه
مننه چې تاندې څنګه اوري دوستانو د کابل د ترافیک مدیریت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې په خوا هر کال 15 تر 16 گذرو ترافیکی پیښې کېږي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه پیښو کچا نږدې 0 تر راټیټه شوې او څرګنده شوې چې اکثره پیښې د موټروانې پر مهال د موبایل کارولو څخه رامنځته کیږي دوستانو په ترافیکی قوانینو کې د موټر چلونې پر مهال د موبایل استعمال هم منع شوی خو په چای منی متی الله عابد هغه ځوان دی چې په خپل خوله اقرار کوي او وایي چې د موټر چلونې پر مهال موبایل کاروي د دې ځینو نور موټر چلونکو پاړه هم وایي چې موبایل کاروي او تر ځان شاته ډرایورانو ته هم مزاحمت کوي
شخصا زه خو اول چې کس ډیر ضرور زنګ وي نو اتمن جګیږي خو البته دا یو غیر قانوني کار ده
یعنی ته کله کله کوي
کله کله کوم
بیا کله دې چاته غوسه نه دراغلی چې شاته ته پسې روانې د غوښته موبایل نیولې وي او وراندونه کوي
دا چې واقعي خو بالکل کیږي او ځینې کسان وي خو ځکه شخصا که مثلا یو کس موبایل کې تلیفون کوي کله څنګ ته اشاره ولګي ورور روانې بل شاته کس نه چرسد کیږي او دا چې ستا بالکل سرک په سر کې روانې ستا لارې هم بندې کړي او خبرې هم کوي نو سړی ته په زړه کې یو شی پیدا کیږي
د پغمان اوسیدونکي محمد افضل تب وغوښ شو چې یو خوا په موبایل مصروف شو او بل خوا یې فکر د موټر ټیپ ته شو بیا نو څه وشول
په باګرام کې ټکرم د بې پامۍ لامل او موټر سرعت اخیسته او سلو یو سلسو سپیډ کې روانو نو مخته بایسکل راغی نه غنم چې ځان بش کې شټرینګ سره واخیسته موټر په سرک تاور تاو تاور تاو شو اخر نه کنټرول دی تیز او بریک تم خو راچولم د سی ټایرونه په سرک څخه د څخه د لاندې د سکندري کندري د ولګې د لاندې کنټینر سر په سری خي هغه سره یو بغل وال ټول توجه ټایپ ته ول او غټه دغه موبایل د سی بریک تف خاچول کیږي یاد نه موټر یو خوازینو دی کې اتمن غټه دی سره په مست کې
وای زړې په څو خیاره یې ویلې را باندې تیری دي کله یوې بدې تجربې سړی عقل زده کړي دوستانو نو دا هم خیاري ده حبیب الله له یوې وړې حادثې قیمتي درس اخیسته
ما تخپل ورځ زنګ راغی ما غوښتل چې ټلیفون شماره وګورم زه ټلیفون شماره د چا ده او لمانه موټر ټکر سره بل موټر سره رانه ولګیده یو څه تاواني هم سوم او مشکل هم ګناه هم ده ما خپل ځکه چې ما ټلیفون ته وکتل نو موټر نه لاړ خو بل موټر ولګیده
وو ساغی نو ورسته څه کوي فرزان کله زنګ راشي
څه کله اوس راته موټر څنګه ته دروم خپل مشکل حل کوم دا بل لغه نظم خپل کار پسې
ځینې کسان فکر کوي چې د ډرایورې په وخت په ګوشکی کې موبایل استعمالول شي ملګرو ځکه چې لاسونه به مصروف نه وي خو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسد الله دا خبره ردوي او وایي چې د موټروانې پر مهال د موبایل کارول بیخي منه دي خو په یو شرط جواز لري په کوم شرط
تور مثال په موبایل کې چا سره خبرې کی هغه داسې وخت هم راځي چې هغه په شخړه کې په بدلي کې دا ټلیفون په غال مغال کې یا د حسابي معاملات دي یا د ځمکه معاملات دي یا د کور معاملات دي یا خپل کور کې سم مشکلات هغه د ده حواس هغه طرف د موبایل چې د سره خبرې کی هغه طرف ته کیږي یو څوک چې تیرې کې ګرځ هغه سره په موټر باندې وایي یا بل موټر سره تصادم کوي دا خله یو لوی خطر دی ټول دنیا کې دا استفاده د موبایل په اسناد رانندګي کې مجاز نه دی مانه دی یو څوک غواړي چې خبري وکړي یو زنګ ورته راځي یو خاجل کار لري خپل موټر خلاص کې ودري خپل خبرې خلاصې کې بیا بیرته حرکت وکړي ګوشکې هم مجاز نه لري او استفاده د موبایل هم مجاز نه لري دا دواړه مجاز نه لري
که څوک د موټر چلونې په وخت موبایل کاروي او یا محافظتي کمربند نه تړي، له 500 نیولې تر 3000 افغانیو پورې یو ترافیک ځای په ځای جریمه کولی شي. دا خبره هم ملګرو ښاغلی اسدالله کوي او موږ تاسې ټولو ته یو پیغام هم لري.
هغه څوک چې شاملین دي ترافیک دي، نه ته نه ډریوران شامل دي ترافیک دي، هغه څوک چې پیاده ګرځي، هغه څوک چې موټر کې ګرځي، هغه څوک چې پار وسیله باندې ګرځي، دا ټول شاملین دي ترافیک دي. او د دوی نه د مو خواهش او تقاضا دا ده چې قانون ترافیک مد نظر ونیسي تر څو چې خپل هم حیات تضمینی او د نور هم وطنان هم حیات تضمینی.
نو هم زورو که ترافیکی قوانین مراعات کرو، هم به مخبل ژوند خوره لیوی او هم ده نورو. تند سانگه هم دوم رو ده خبروانه پر فیسبوک پیدا کره، facebook.com/تندسانگه. دا او ده ازادی رادیو نور خبروانی هم په ده انترنتی پتا مندله شه، www.azadiradio.com. او زما پر دی بریک نالیک پتا ده خبروانی پر نظرون را سر شریک ولی شه، shafaqn@rferl.org. شوندی و سه.
آزادی رادیو لاونه تر وو